دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي رادیو د خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د غویا ساور 28 د می میاشتې 11. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د خطر کسانو شمیر نور هم زیات شوی دی. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې سات مهم خبرونه له احمد تکل ناوري.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. افغان حکومت وایي طالبانو د روژې په دوهم اونۍ کې د لومړۍ اونۍ پرتله تاوتریخوالی زیات کړی دی. د ننګرهار په محبس کې په کووید-19 ناروغۍ اخته کسان تجرید خونو ته بیول شوي دي، او د بشري حقونو د څار ټولنې پر ایران غږ کړی چې د سپاه پاسداران ځواک پر ضد د سوله ییزو معترضانو له تعقیب څخه لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي طالبانو د روژې د میاشتې په دوهمه اونۍ کې د لومړۍ اونۍ پرتله په سلو کې 3 تاوتریخوالی زیات کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو د روژې په دوهمه اونۍ کې د هیواد په 18 ولایتونو کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې 25 ولسي وګړي وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي دي.
طالبانو د روژې میاشتې په دوهمه اونۍ کې د هیواد په 18 ولایتونو کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې 25 تنه ولسي وګړي شهیدان کړي دي او 4 نور یې زخمیان کړي دي.
د ښاغلي مینپال په وینا دا تلفات د روژې د لومړۍ اونۍ پرتله 3 په سلو کې زیاتوالی ښیي او د ولسي وګړو ژوند ته د طالبانو د نه پاملرنې نتیجه ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د حکومت دغه ادارت کړې ده او ویلي دي چې حکومت د خپلې دې خبرې یوه بیلګه هم نشي یادولی. د ننګرهار په محبس کې د کرونا وایرس د مثبتو مواردو له منډل کېدو وروسته والي شاه محمود میاخیل د عامې روغتیا او محبس مسؤلانو ته په دې برخه کې لازمې سپارښتنې کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګه په یو بیان کې وایي د دې ولایت په محبس کې له 9 مشکوکو پیښو څخه 6 مثبتې ووتې. په بیان کې راغلي دي چې ښاغلي میاخیل د روغتیا د ریاست او محبس له مسؤولو چارواکو سره په کتنه کې وویل چې باید ناروغو بندیانو ته په محبس کې جلا تجرید خونې پرانیست تلشي. بیان زیاتوي چې د ناروغو بندیانو وضعیت د ډاډ وړ دی. په بیان کې یادونه هم شوي چې په کووید-19 ناروغۍ مشکوک 12 نور کسان هم په جلا ځای کې تر مراقبت لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د ننګرهار د کورونا په لابراتوار کې د ختیځ په کچه 20 نورې مثبتې پیښې تایید شوې او له دې سره د هیواد په ختیځ کې د کووید-19 د ناروغانو شمیر 350 ته لوړ شو. د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګه وایي چې له دې پیښو څخه 8 په ننګرهار، 12 په لغمان او 9 په کونړ کې ثبت شوي دي. د کندهار پولیس وایي هغه 2 کسانې وژلي چې د ښار د 10 امنیتي حوزې نظام قرول ته لاسي بمونه غورځولي وو. د کندهار د امنیت قمندانۍ په خبر پانه کې راغلي دا پیښه پرون مخام وشوه. په خبر پانه کې وژل شوي کسان غلچکی بریدګر یاد شوي دي. خدا نه دی ویل شوي چې د لاسي بمونو په برید کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتی کنه. بل لور ته د لوګر امنیت قمندانۍ وایي پرون په لالم ښار کې د یو دوکان منځ کې د ماین چاودنې یو دوکاندار سخت ټپي کړی دی. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي دې دوکاندار غوښتل چې ماین په ښار کې ځای پر ځای کړي خو په دوکان کې پرې چاودېدلی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د ایران پر حکومت غږ کړی چې د هغو کسانو له تعقیب څخه لاس واخلي چې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتلو له کبله یې د سپاه پاسداران ځواک پر ضد سوله ییز اعتراضونه کړي. سپاه پاسداران د جنوري په 3 یوه اوکراینۍ مسافر وړونکې الوتکه 2 وروسته له هغه وویشتله چې د امریکا پوځ د سپاه د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی په عراق کې د توغندي په یو برید کې وواژه. تهران په پیل کې ویل چې الوتکې سقوط کړی خو سپاه پاسداران 3 وروسته ومنله چې د هوایي مدافع ځواک اوکراینۍ الوتکه په سهوه کې ویشتلې ده. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې د ایران په محکمو کې د اپریل له وروستیو څخه تر اوسه د 9 محصلینو په ګډون 14 کسان د سپاه پاسداران د دې اقدام پر وړاندې په سولهیزو مظاهرو کې د ګډون په تور د حبس په بېلابېلو دورو محکوم شوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې په دې اعتراضونو کې د ګډون په تور 13 تنه او د الوتکې په ویشتلو کې د لاس لرلو په تور نامعلوم شمیر کسان نیول شوي دي. د بشري حقونو د څار ټولنې د منځني ختیځ د برخې مرستیال مشر مایکل پیج د مې په اتمه په یو بیان کې وویل د ایران حکومت د دې خونړۍ سهوې په برخه کې د تحقیقاتو جزئیات نه ورکوي، خو د سوله ایزو مظاهرچیانو د محاکمې په برخه کې هیڅ فرصت نه ضایع کوي. د چین یو جګپوړي روغتیایي چارواکي ویلي دي کورونا وایرس چې تر اوسه یې په ټوله نړۍ کې 4 میلیون کسان نیولي یو لوی ازمون و. د چین د روغتیا کمیسیون مرستیال لی بین ویلي د کار وښوده چې چین د درملنې په اصلي سیستمونو کې ستونزې او د عامې روغتیا بیړنیو حالاتو ته د رسیدو په برخه کې لا هم نیمګړتیاوې لري. دا لومړی ځل دی چې د چین یو جګپوړی چارواکی د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د کمونیست رژیم نیمګړتیاوې مني. ویل کېږي چې د کورونا وایرس په 13 دسمبر میاشت کې په چین کې له حیواناتو نه انسانانو ته ولېږدول شو، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او یو شمیر امریکایي چارواکو د نامعلومو شواهدو له مخې ادعا کړې چې دا ویروس د چین له یو لابراتوار څخه خپور شوی. او په روسیه کې په یو روغتون کې چې په کووید-19 ناروغۍ اخته کسان پکې بستر و اور لګېدلی او لږ تر لږه یو تن یې وژلی دی. تاس او ریا نوویستی آژانسونو راپور ورکړی چې اور تیر ماښام د روسیې په شمال لویدیځ کې په یو روغتون کې ولګېد. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي ناروغان له روغتون څخه ایستل شوي او اور هم مړ شوی دی. د دغه روغتون یوه برخه د کووید-19 ناروغانو درملنې ته ځانګړې شوې وه. دا په روسیه کې د ګوتو په شمار هغو روغتونونو له ډلې دی چې د کرونا د ناروغانو درملنه پکې کېږي. دا و خبرونه.
په افغانستان کې د غرمې 12:00 سویت آزادي رادیو ته غوږ یاست. اوري چې د روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 316 نوري مثبتې پیښې هم په افغانستان کې ثبت شوي. په کاناډا کې یو افغان ډاکټر له تیرو 3 میاشتو راهیسې په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته سوي کسانو ته په انلاین بڼه وړیا مشورې ورکوي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د بشري حقونو د سر ډلې له ایرانه غوښتنه وکړه د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې د ویشتلو له عاملانو سره حساب کتاب وکړي. په دې ساعت خبرونې کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بسته ونیز پروګرام اوریدلی سئ. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 316 نوري مثبتې پیښې هم په هیواد کې ثبت شوي دي. دغه وزارت وایي تر دا مهاله دغه وایرس په افغانستان کې 119 کسان مړه کړي دي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
سلامونه تاسو ته صالح صاحب، ټولو اوریدونکو ته څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، بلې په افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تیرو 24 ساعتونو هغه وروستي ارقام له رسنۍ سره شریک کړه. په تیرو 24 ساعتونو کې 995 مشکوک سیمپلونه یا شکمن سیمپلونه ټیسټ شوي دي چې له ډلې 316 مثبتې واقع دي. په دې کې په کابل کې 111 واقع دي، په هرات کې 95، بلخ کې 1.5، کندهار کې 6، بغلان کې 1.5، فراه کې 3، لغمان کې 2، وردګ او سمنګان هر ولایتو کې 1.5، پنجشیر کې 9 واقع دي. همدارز د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 4 کسه د دې وایرس له امله مړه شوي دي، چې دوی په کندهار کې دي، یو په بلخ کې دی او یو هم په هرات کې دی. له دې سره په ټول افغانستان کې د مړه شویو کسانو شمیر 119 ته ورسېد. همدارز د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د یعنی د نوي تازه ثبت شویو پیښو سره چې 316 په ټول افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 4402 ته ورسېده. صالح صاحب،
په دې سره د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي څه وایي چې په افغانستان کې د دې وایرس د خپرېدو په چټکۍ د خپرېدو او د مړو د شمیر د زیاتېدو علت څه دی؟ خلک بي غوري کوي که څنګه؟
سالی صاحب د افغانستان د امی روغتیا وزارت خو تل په خپلو کنفرانسونو کې یا په خپل عامه پوهاوي کې چې کوم پروګرامونه دوی په نظر کې نیولي په هغې کې دوی تل دا اشاره کړې ده چې یوازې وزارت یعنی دوی دا خبرې د دوی خپل د دوی ټکی دي چې وایي یوازې وزارت نشي کولای چې د دې ویروس سره مبارزه وکړي، نو دلته د خلکو ونډه هم مهمه ده. قرنطین هغه موضوع ده چې قرنطین باید خلک په نظر کې ونیسي، په کورونو کې پاتې شي، خو له بده مرغه په داسې حال کې چې د روژې مبارکه میاشت هم ده او اخترم هم را روان دی، کوچنی اختر هم را روان دی، خلک له کورونو څخه راوځي د خپل د ژوند تو د البته د اړتیا وړ توکي برابروي، نو په همدې اساس باندې دا وزارت جدي اندېښنه ښیي چې قرنطین په نظر کې نه نیول کېږي، او دغه د قرنطین په نظر کې نه نیول به د دې لامل شي چې بالاخره د دغه وایروس هغه تاثیرات په ټولنه کې ډېر وي او د مړه شویو کسانو شمېر هم ممکن په راتلونکي ورځو کې که وضعیت دغه ډول وي ډېر شي.
ډېر مننه. خاطر پردي سوچي ویلې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 301 شپېته نورې مثبتې پیښې هم په هیواد کې ثبت شوې دي. د وزارت په حواله تر دا مهاله په دې وایرس یا کووید 19 ناروغۍ په افغانستان کې 119 کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په دې خبرونه کې اوري په کاناډا کې یو افغان ډاکټر چې له تیرو درې میاشتو راهیسې په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته سوی، په دې وایرس اخته سو کسانو ته په آنلاین بڼه وړیا مشورې ورکوي. خو تر هغه مخکې اوري چې په خوست کې نږدې 14,000 کورنیو ته د وچې ډوډۍ د ورکړې بهیر پیل سوی دی. بېوزله کورنیو ته د وچې ډوډۍ د ویش بهیر په کابل او 5 نور ولایتونو کې څه موده مخکې پیل سوی، خو د ولسمشر له لارښوونې سره سم دغه پروګرام د خوست په ګډون په 28 نور ولایتونو کې بیا د شنبې په ورځ پیل سو. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې.
د خوست ښار په 599 کې 15,914 بېوزلو او غریبو کورنیو ته د وچې ډوډۍ د ویش بهیر د ځایي چارواکو لخوا لیبی خاري نانوایی را پیل شو. د دې پروګرام د پیل په ځای کې خوست والی محمد حلیم فدایی آزاده رادیو ته وویل په اوس وخت کې چې لیبی خوا د روژې مبارکه میاشت ده او بل لوري ته د کورونا وایرس د ګواښ له کبله بیکاري او د خلکو بېوزلي ډېره شوې ده، د ولسمشر دا اقدام پر ځای او ګټور دی.
ولسمشر له هدایت سره سم اړمنو کورنیو لپاره په خوست ولایت کې 15,914 کورنیو ته د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل کړه چې انشاءالله دا به دوام کوي. زه یو خواهش کوم چې هر څوک کولای شي په دې پروسه باندې نظارت وکړي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي چې دوی د وچې ډوډۍ د ترلاسه کولو کارتونه ترلاسه کړي د حکومت دا اقدام ستایي وایي. بېوزله خلک ډېر دي، نو حکومت دا پروګرام نور هم پراخ کړي.
مې زهیدالله دی د پنځه اوسیدونکي غریبون بېخي دي. موږ د دولت دغه اقدام ستایو، مننه ترې کوو، خو باید لا نور جدي شي او نورو خلکو ته هم په دې برخه کې کار وکړي تر څو د ټولنه کې د غریبو خلکو سره لاسنیوی شي.
زه لال خان یم. دغه لاسپسایوخونه کې د خوپدانیا شکر چې نور غرتبي په غریبونو هغه وکي کومک مچر وکي.
د خوست سرپرست خاروال دلاور نوري په دې اړه چې بېوزلي او غریبي کورنۍ د چا لخوا مشخص کیږي وویل،
د اړمنې کورنۍ وکیل ګزار ملا امام متنافذ د ولایتي شورا وکیلونو په نوښته د کورنۍ مونږ تثبیت کړی چې دا غریب دي او کاغه او په جریان دي تاسو هغه کې توضیح کړه داسې څوک هغه شول چې دا مستحق نه ده، هغه نه بو د کمیټه په تثبیت سره کارت خولي هغه بو کارت لغوه کیږي. نو رئیس جمهور یا د مرکزی دولت نو معلومیږي چې دا پروسه تر څو وخت پر دوام کې او کوم وخت دریږي.
غریب او اړمنو کورنۍ ته د وچې ډوډۍ د ویش بهیر په لومړي ځل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د غوی په لسمه له کابل پیل شو، چې وروسته هرات، مزار شریف، قندهار، کندز او جلال آباد ښارونو ته هم وغځول شو. کتون که وای مسئول اداره مدنی فعالان او د ټولنې نور تاثیر لرونکي افراد باید په ګډه د دې بهیر د شفافیت لپاره کار وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو د انټرنیټ لالاري هم اوریدلای سي د ازادي راډیو د ویب سټ لالاري کولای سي چې موږ ژوندۍ خبرونه ووري د غرض تیر خبرونه په سپتی بڼه پیدا کړی ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ آدرس دی. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام ناوړی.
تکل شوی چې د هیواد په 28 نور ولایتونو کې ډیر ژر د نانوایانو له طریقه پخې ډوډۍ د ویش لړۍ پایل شي. جمهوری ریاست نن په یو بیان کې ویلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ویډیو کانفرنس له لارې د کابل، بلخ، ننګرهار، کندوز، هرات او کندهار ولایتونو والیانو ته هدایت ورکړی چې د ډوډۍ ویش بهیر دی د هیواد په پاتې 28 ولایتونو کې هم پایل کړي. په بیان کې ویل شوی ولسمشر غنی ویلي د شپږو ولایتونو تجربو ښودلې چې د پخې ډوډۍ د ویش بهیر بریالی دی او باید ترې استفاده وشي. تر دې وړاندې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د قرنټین پر مهال بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د نانوایانو له طریقه پر دوی د پخې ډوډۍ د ویشلو پروګرام پیل شوی چې د یو شمېر ستونزو او انتقادونو سره سره خلکو ترې هرکلی کړی دی. او د میدان وردګ ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري رئیس وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 314 په شاوخوا کې د سړو خونو جوړېدل منظور شوی چې په خبره یې په جوړېدو سره به د دې ولایت خپل محصولات ذخیره او په ښه کیفیت سره ساتل کیږي. ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته ویل دا سړی خونی د کرنې ریاست له لوري د 314 میلیونه 2,95,000 افغانیو په ارزښت د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې جوړېږي چې د مڼو، کچالو، پیازو او د میوو د وچولو سولري ماشینونه به هم پکې وي. د نوموړي په خبره په دې سره به د ولایت د بزګرانو اقتصاد هم ښه شي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې دا سړی خونی به له 2 تر 4 میاشتو په جریان کې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د بشری حقوقو د سر ډلې له ایران غوښتنه وکړه د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې د وشتلو له عاملانو سره حساب کتاب وکړي او د هغو کسانو له محکومولو لاس واخلي چې پر دې پیښې اعتراض کړی وو. ایران د جنوري په میاشت کې د اوکراین یو الوتکه وویشتله. په دې پیښه کې 370 زیات کسان ووژل شول او یو شمېر ایرانیانو د هغې په اعتراض کې مظاهره کړې وې. د دې موضوع تفصیل له اسمت سروان څخه خبري.
د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ له ایران څخه وغوښتل چې د حقوق خلکو له تعقیب او نیولو لاس واخلي چې د یوې ملکي الوتکې د ویشتلو په خاطر د ایران پر سپایي پاسداران سوله ییز اعتراض کړی وو. د بشری حقوقو د ډلې ویلي د اپریل له وروستیو ایراني محکمو د څو محصلانو او زده کوونکو په شمول 14 تنو ته یوازې په دې خاطر د بند سزا ورکړي چې د جنوري په 8 د اوکراین د ملکی الوتکې د ویشتل کېدو په اعتراض کې په سوله ییزو مظاهرو کې ګډون کړی وو. په دې پیښه کې 168 اویاتنه سپرلی او د الوتکې عمله ووژل شوه. د ایران سپایي پاسداران په پیل کې د دې برید مسؤلیت نه مانه، خو درې ورځې وروسته یې اعتراف. دې پیښې چې په عراق کې د امریکایي پوځیانو د اډې لور ته د ایران د سپایي پاسداران د توغندو له ویشتل کېدو 2 ساعته وروسته وشوه، په ایران کې د خلکو غوسه وپاروله. ایرانی چارواکو ویلي چې د مظاهرو په تړاو 13 تنه او د الوتکې د ویشتلو په تور نامعلوم شمېر کسان نیول شوي دي. د بشری حقوقو د څار ډلې د منځنی ختیځ د برخې مرستیال رئیس مایکل پیج ویلي ایرانی چارواکي د الوتکې په ویشتلو کې له ملامتو کسانو سره د حساب کتاب کولو پر ځای د معمول په شان د تیریستلو لوبه تکراروي. په دې وژونکې پیښې کې د لاس لرونکو په اړه د تحقیقاتو د تفصیل له څرګندولو ډډه کوي. قضایي چارواکي یوازې په دې بوخت دي چې هغه کسان محکوم کړي چې پر دې پیښه اعتراض کړی دی. ایران ویلی چې د دې خونړۍ پیښې په اړه به څېړنې وکړي، خو تر اوسه پورې د خپلو تحقیقاتو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د پیښې د ځینو قربانیانو د کورنیو غړیو په دې اندېښنه ښودلې چې د کورونا وایرس خپرېدا عدالت ته د دوی د عزیزانو د قاتلانو راکاشل ځنډوي. د بشری حقوقو د څار ډلې ویلي چې ایران باید شفاف تحقیقات وکړي او له نړیوالو ادارو سره همکاري وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
اوز با اکرام الله اکرام را تو وی چه پا کابل که نن ورسپانو کومی مقاله او تبصره خبری کری دی.
هیواد دولتی ورسپانه لیکي د ایرانی پولیساتو ځواکونو لوري د کارګرو ځوانانو وژل یو نه بخونکو جنایت ته وړاندې په ورسپانه کې راغلي. د دې پیښې د څېړلو لپاره د افغان حکومت لس کسیز پلاوی ټاکلی څو د ایرانی ځواکونو لخوا د ګڼو افغان کډوالو د قتل او بیا یې د هریرود سیند ته د اچولو زړه بوږنوونکي پیښه وڅېړي. په سر مقاله کې راغلي تر اوسه د 13 افغان کډوالو مړی موندل شوی، شپږ کډوال ورک دي او نور ژوندي پاتې شوي چې د مړو شویو پر بدن د تاوتریخوالي او شکنجې نښې شته. خو سر مقاله لیکونکي ټینګار کړی که ایراني ځواکونو د افغانستان په خاوره کې دا جنایت کړی وي نو دا بیا بله سرغړونه او د افغانستان په خاوره ولس تیری دی. د سر مقاله لیکونکي په باور که ایران په دې اړه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا نه کړي او سم ځواب ور نه کړي نو ښایي د افغانانو لخوا له سختو غبرګونونو سره مخ شي او په وینا چې دا ظلم په هیڅ وجه د بخلو نه دی او ایراني لوری باید د دې پیښې په اړه عدالت پلی کړي. هشت صبح ورځپاڼې د غور د تیرې ورځې پیښې ته کتنه کړې. ورځپاڼې لیکلي د دولتي ځواکونو له لوري په معترضینو ډزې د یو ولسواک نظام د شعار خلاف عمل دی. ورځپاڼې لیکلي دولتي ځواکونو په نږدې 200 کسانو چې د ډوډۍ غوښتلو لپاره راټول شوي وو پرون ډزې وکړې او یو شمېر ته یې مرګ ژوبله واړوله. سر مقاله کې راغلي څو ورځې وړاندې چې افغان ځوانان د ډوډۍ پیدا کولو لپاره ایران ته تلل د ایراني ځواکونو لخوا له ورته برخلیک سره مخ شول چې په باور یې دا دواړه پیښې سره ورته دي. سر مقاله لیکونکي همدارنګه ټینګار کړی چې حکومت د دې حق نه لري څو له هر ډول تحقیق پرته معترضینو ته د وسلوالو مخالفانو خطاب وکړي او هغوی هدف وګرځوي. او ویسا ورځپاڼې بیا د مغرضو ګاونډیو تر سرلیک لاندې سرمقاله خپره کړې. وړاندې په سرمقاله کې د یو شمېر رسنیو له قوله راغلي پاکستان په افغانستان کې د لاسپوسی او کمزوري حکومت جوړېدو په هڅه کې دی. د سرمقاله لیکونکي په باور نه یوازې پاکستان بلکې ایران او زموږ شمالي ګاونډیان هم د افغان ولس د جهاد په برکت د خپلواکۍ خاوندان شول، خو نن دوی په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې خپلې ګټې څه ډول تامین کړي. که څه هم سرمقاله لیکونکي لیکلي چې دا یو طبیعي دود دی او هر هیواد ګاونډیان لري او دای هڅوي چې پر هغو برلاسي وي، خو په سرمقاله کې ټینګار شوی چې افغانان نور باید د پردیو او ګاونډیانو دغه دسیسې درک کړي او پرې نږدې چې خپل هدف ته ورسیږي.
تاسی ازادی ایرادیو تا غواجی است. پا کنادا که یو افغان دکتر لطیرو دروی میاشت رایزی پا افغانستان که پا کرونا ویروس سخت سو کسانو تا پا آنلاین بانه وریا مشوری ورکوی. دغه دکتر لازادی ایرادیو سرا پا خبری که وای خپل دغه کار تا با دوام ور کری. پا کووید 19 ناروغی اختصیوی زینی ناروغان چی لده شغل جاله لمشوری و روست روخصیوی وی چی ده نموری دکتر مشوری دیر گتوری وی چی دوی توانی دلی دی ده هاگو پراناکی ده دی ویروس پردان دی مبارزه وکلی. خاطر پردیست و پدیر نور تفصیل.
افغانستان ته د کورونا وایرس په خبرېدو سره اوس یو شمېر ډاکټران چې نورو هیوادونو کې ژوند کوي غواړي په آنلاین بڼه هغه افغانانو ته چې په کورونا وایرس اخته شوي وړیا مشورې ورکړي. له دې ډلې یو هم ډاکټر نصیر محمد جاله دی. نوموړی اوس مهال په کاناډا کې ژوند کوي. ښاغلی جاله، له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغانو ته څه ډول مشورې ورکوي په اړه داسې وایي.
فعلا تل میډیسن میکنم روزهای
دوی ځلې دې ځای د اونۍ په تاقو ورځو کې یک شنبې، سه شنبې او پنج شنبې د سکایپ له لارې خپلو ناروغانو ته وړیا مشورې ورکوم. زما دفتر په کارتې چار کې دی او هلته ناروغان راځي. تر هغې چې دغه وایرس له افغانستان نه نوي ورک شوی زه به خپل دغه کار ته دوام ورکوم. ښاغلی جاله وایي افغان حکومت باید د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته خپل پروګرامونه زیات کړي او خلک باید قرنطین ته ژمن پاتې شي. د نوموړي ډاکټر د لارښوونې او مشورې وروسته روغ شوی ناروغ فرید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دی څنګه په دې وایرس اخته او څنګه د ډاکټر جاله د مشورو په پام کې نیولو سره بیرته روغ شو. د ویزه چې کله په دې وایرس اخته شوم ولس ورځې قرنطین وم او په کور کې وم. کله چې له دې ډاکټر سره په اړیکه کې شوم نوموړې ماته ډېرې ښې لارښوونې وکړې. د ډاکټر صاحب د مشورې وروسته زه ډېر ښه شوی یم او دا د 8 ورځې کېږي چې بېخي روغ او جوړ یم. لدی مخکې یو بل افغان ډاکټر عبدالعزیز روحانی هم له لندن څخه افغانستان ته په دې هدف راغلی تر څو د کووېډ 19 ناروغانو په درملنه کې له هیواد میشتو ډاکټرانو سره همکاري وکړي. نوموړی اوس مهال په ننګرهار ولایت کې د خدمت ته ولاړ دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځله او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د بغلان د مرکز په یو لري پراته سیمه کې د یو سلبستري روختون درغونې چاري پنیمایي کې پاتې دي. دغه روختون جوړولو لپاره ځایي خلکو خپل سل جری پمځکه ورکړې ده. خلک وایي په واروري حکومت خپل شکایت کړي خو د روختون د جوړونې پاتې کارونه لا هم بشپړ سوي نه دي. د بغلان ولایت د مرکز په لوخمړی د حسین خیل او سیمې اوسیدونکو وایي دغلته د یو سلبستري روختون د جوړولو چاري د څه باندې یو کال راهیسې په ټاپه ولاړې دي. د روختون د جوړولو چاري په 1994 مریض کال کې پیل شوې او ټاکل شوی و چې په دریو کلونو کې جوړ شي. د سیمې یو مخور حجر محمد ازادي راډیو ته وویل که څه هم روختون ته ځایي اوسیدونکو سل جری پمځکه ورکړي خو د روختون د جوړولو کارونه د دوی له غوښتنو سره سره بیرته پیل شوي نه دي.
قراردادي ویلې چې زه دا په درې کلو کې رسوم و دا د څلور کاله په باندې تیر شول اوس په ټپه باندې کار ولاړ ده. موږ ته معلومات نه څه چې دوی په څه وایي چې دا کار درولی ولې درولی ده.
حجر محمد وایي دوی والی ولایتی شورا او د ولسی جرګې استازو ته ورغلي خو منډو ترړو یې نتیجه نه ده ورکړې. د حسین خیلو د ګذر وکیل فرهاد احمد زئی وایي د روختون د جوړولو کارونه څه باندې 40% مخته تللي دي. خو ښاغلی احمد زئی وایي په دغه ولایت کې ځینې زورواکان هڅه کوي اوس دغه روختون بل ځای ته انتقال کړي. فرهاد احمد زئی وایي چې دوی به له خپلو هڅو ترشان نه سي.
دما داسې څوک نشته چې هغه دولت په چوکاټ کې وظیفه اجرا کړي یا د هغه ټوپک په غاړه کې سیما شاته پشتیبانی وکړي. ما ته ډېر ګواښونه سوي یو وارې نه دوه وارې نه لس پیرې ما ته ګواښونه سوي چې په دغه مسله کې ګوتې مه وهه. خو ما باوجود د دې ما ورته ویلو چې سر مې هم لاړ شي دا روغتون به له دې ځینه نه پرېږدم چې لاړ شي. ولې دا د مونږه بغلان ولایت ته یو ډېر ستر د شرم ځای ده چې د مونږه هغه له دې ځینه ځي بل چېرته.
د بغلان یو مدني فعال محمد جواد الهام د دغه سلبستري روختون د جوړولو د ځنډ عمده علت په دغه ولایت کې موجوده مافیایي کړۍ ګڼي. شغل الهام زیاته کړه
له بعد مرغه د محلي ادارې د کمکارۍ له وجې نه او همداراز د ځینو مافیایي کړیو له د لاسوهنو له وجې د دې روختون کار په ټپه ولاړ دی. په یاد ولایت کې ولس را پاسېدلی مشران او ځوانانو خپل حق غوښتلی خو له بعد مرغه بیا هم د دوی غږ ته توجه نه ده شوې او د دې روختون کار په ټپه ولاړ دی. موږ په جدیت او قاطعیت سره له مرکزي ادارې څخه دا غوښتنه کوو تر څو د یاد روختون چې 40% کار هم پر مخ تللی دی ټاکل شوي ځای کې د دې روختون هغه کار بیا ځلې پیل او همدارنګه بشپړ کړای شي.
د بغلان چارواکو ویلي و چې پر دغه روختون به څه باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. دوی اوس د روختون د جوړولو په چارو کې د ځنډ یو علت قراردادي شرکت ته د مالیې د وزارت لخوا د بودیجې نه ورکول شولی دي. د والي ویان نذیر نجم وایي وروسته له هغې چې په کابل کې مالیې وزارت د روختون د جوړولو قراردادي شرکت ته د بودیجې ورکړه ودروله شرکت هم د روختون د جوړولو چارې په ټپه ودرولې.
د قراردادي شرکت هغه مالی امکانات ناچیز وو او د حکومت لخوا د قرارداد پر اساس دوی ته باید پیسې انتقال شي ولیکن د وزارت مالیه لخوا نه دوی ته پیسې نه دي انتقال شوي. نو دا ستونزه ده. قراردادي شرکت د څو میاشتو را په دې خوا خپل رغنیز کارونه په ټپه درولي. مشکل البته د قراردادي شرکت لخوا نه دی.
د ولي ویاند وایي څرنګه چې د روغتون د جوړولو قرارداد په کابل کې سوی ځکه نو تر ډیره دوی په ولایتي سطحه اجراءات نسي کولی. خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي د بغلان د مرکز د دغه روختون د قراردادي شرکت بودیجوي چارې په مالیه وزارت پورې اړه نه لري. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي راډیو ته وویل چې قراردادي شرکت دی دا موضوع له روغتیا وزارت سره شریکه کړي. هڅه مو وکړه چې د روغتیا وزارت نظر هم راواخلو خو ویان یې لا زموږ اړیکې ته ځواب نه دی ویلی. د نیو جان ګروپ په نوم قراردادي شرکت مخکې د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځنډ علت په حسین خیلو سیمه کې ناامني بللې وه. خو د بغلان د والي ویاند وایي دا ناامني دومره نه ده چې د روغتون د جوړولو چارې ټکنۍ کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د بغلان په لسګونو ځوانانو له ولایتي چارواکو د دغه ملکي روغتون د جوړېدو د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبانی هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مهمانه جرګه خو
زموج رسم دی یو ستر حرارت ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/ازادي رادیو